سلامونه نن یک شنبه د لیندیش په گوشته منیټه او د دسمبر ولا سما نیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د طالبان حکومت او بو او انرژي وزارت تلندې په شفاړه سمه د افغانستان د سندیز او حوزو په زینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د بو د سطح د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړې. د وزارت پر خپل ایکس پاڼ لیکلي دي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو هایدرومیترولوژیکي ارزونو په اساس د حریرول او هلمند د سندیز او حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. د دې وزارت په وینا د کوشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د برښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته د دې سیمو له اوسېدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 320 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤولانو د تختپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 320 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان موقت حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه د 460,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. UNHCR وایي چې دا مرکز یې د افغان ټولنې د روغتیا د احیا د بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د UNHCR مرستیال یان سټورټ وال پرون په یک شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډیره برخه مرستې بندې شوې، د دې هیواد روغتیایي سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شوی. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیه دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې دریو هیوادونو نو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او په 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحې د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوټردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرک پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوټردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15 پور پیښه کې سخته زیانمنه شوه او چت یې ونړید. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرک او د ګلانو ګډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډواله کې روغ رمټ وموندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه کې د نوتردام د کلیسا رغونه په 12 میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه او چارې د څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19 پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او له هغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب پوښتنه کړې. خو دا چې نوموړی په دې برخه کې څومره اغېزمن تمامېدلی شي، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې ټي ټي پی لخوا سوسو وارې ځان مرګي بریدونه شوي دي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت غړي وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او غواړي او غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي.
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی؟
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورخت وازمایي. په روان نیم ساعت کې د دې او نورو راپورونو جزئیات راسره اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او ویل کېږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستاني طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلې شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري کړې دي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلي دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څو په بیان کې څه ندي ویل شوي، د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپلې موضوعګانې حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه یعنی په علماوو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولی شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلاتو وي هغه حل کړي.
اکبر آغا له مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره په ترڅ کې وایي دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علما اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پوښتنه هم رابرسیره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لویه لهجه کې منځګړتوب وکوي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخواری ډیپلوماټ زردشت شمس دې پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سوسو وارې ځان مرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوسه حالت کې دی او داسې ورتوالې ښکاري لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغسې لیوالتیا زیاته او هر خواته یې لاس اچو چې متاسفانه هغه ټول هڅو نتیجه ورنه کړه.
د جمعیت علما اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅکله هم ښه نه وو. د تیر جمهوري نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لګاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک دا حملې له افغانستانه تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پره د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و موردل چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر له مولانا فضل الرحمن سره کتلی او ویل کېږي چې لاغت خې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د شنبه های ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي. دغه حرکت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بلخ، تخار او غزنی کې د یاد خوځښت یو شمېر غړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي قرباني ښځو زندانی کول یې غیر قانوني عمل وباله. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هم د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي او یا هم بې سرپرسته دي زندانونو ته لیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبه های ارغواني خوځښت د سیشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړي دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کېږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کېږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندوی کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړي معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشه یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمېر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشې کړي.
د ژمی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي هڅه کوي د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو او وسایلو کار واخلي. ځینې نور بیا وایي چې د لرګیو او سکرو د پیرلو توان نه لري، له همدې امله د ژمی د تیرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. خو ځینې نور بیا داسې هم دي چې دوی وایي د ژمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري او په داسې حال کې چې د سړو له امله ناروغان هم دي خپل کورونه نشي تودولی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تاوخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی سکل د خلکو اقتصادی ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغه نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم او هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض.
زه هڅه کوم چې سندلی کېږدم، هغه هم د ناچارۍ له امله چې ماشومان مې ناروغان نه شي. خو د سندلی د ګرمولو لپاره د لرګیو یا سکرو د اخیستو وس نه لرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
خود کابل ښار اوسیدونکي بخت بیبي وایي چې د سخت بېوزلۍ له امله نشي کولای چې سندلی هم کېږدي.
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چرۍ، نه د خسو کومه ایله شته ده. حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده. او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یوې بېسارې اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازمایي. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه 10 سیمو کې د باران څاڅکي ورېدل. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه. خو اعلی وزیر محسن نقوي پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورښت و ازمویه. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورښت په 15 کیلومتره شعا کې په پام کې نیول شوی و، او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 10 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوي زیاته کړه چې دا مصنوعي ورښت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو، او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه، او پرون یې د الوتکې په وسیله 8 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورښت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي. او د دې باعث کیږي چې اوریزه په باران بدل شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د حواله څرنګوالي او نور عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مزر صنعتي غازونو خبرېدل د خښتو د بټیو د موټرو او نقلیه وسایتو د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزي پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم 1% غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه درته لروخ. تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه، دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
انډیپندنت برتانوي خبرونې د ملګرو ملتونو نوي راپور ته پام اړولی چې پکې ویل شوي طالبان هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي زندانونو ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو ادعا کړې چې دوی دا کار د دې ښځو د خوندیتوب لپاره کوي. انډیپندنت لیکلي د طالبانو حکومت درویشت دولتي مرکزونه چې له تاوتریخوالي څخه د اغیزمنو ښځو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو منحل کړي دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د پنځمې پر ورځې خپور کړ ویلي د طالبانو حکومت دې سازمان ته ویلي نور داسې مرکزونو ته اړتیا نه لري چې د خوندي کورونو په نوم یادیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي دغه ښځې زندانونو ته نه بلکې په توقیف خانو کې ساتل کیږي او خوندي کورونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت هم د خپل تحلیلي راپور په دوام کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه په ګوته کړي او لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. انډیپندنت لیکي افغانستان چې څه موده وړاندې په لوړو دولتي پوستو کې ښځې وې له کلو راهیسې د ښځو لپاره د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې دی. د یوروایشیا ریویو آنلاین مجلې بیا چې مرکز یې په نیویارک کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ترینګلې دي یوه مقاله خپره کړې. د دې راپور لیکوال انور اقبال لیکي په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شو چې له همدې امله د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو شو. دا کړي په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د جنگیالیو موجودیت د دغه کړکیچ اصلي لامل دی. که څه هم طالبان په وار وار ویلي چې دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد عملیات وکړي، خو د پاکستان حکومت ویلي په پاکستان کې د څو وروستیو بریدونو عاملین د تاریخي طالبان پاکستان عناصر وو چې له افغانستان څخه بریدونه پلان او ترسره کوي. په پاکستان کې تر ټولو وروستۍ مرګونی حمله په دیر اسماعیل خان کې پر پاکستانی پوځیانو وشو چې پکې لږ تر لږه درویشت پوځیان ووژل شول او څلور درش نور ټپیان شول. د تاریخي جهاد پاکستان نوم یې ویډالې د دې برید مسولیت ومانه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه ډله له تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره تړلې ګڼلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې پر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو حکومت باید د دغه برید عاملین او د تاریخي طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
د جمعې په ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان ژمي لومړی واوره ورېده. د غواوره په داس هیل کې ورېدلې چې دلته ډېری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت لري، خو بیا هم واورې ته خوشاله دي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او د بندونو د جوړولو غوښتنه هم لري. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه، کوڅې، سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې مرګوړې ولي او ساتیری کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان ژمي لومړۍ واوره وورېده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډېری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. د وای د تخمونو شنه کې دا ور سره زیاتېږي. د غنمو لپاره ډیر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي، د اوبو سطح ور سره لوړیږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمیږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتېږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
د پایدې د سو د اوبو ذخیرې زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي، تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروش باندې او په ناغږي نه کوي، روش زیاتوي.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاک ولسوالۍ عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 10 کلن یم، زما په یاد دي چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو، خو اوس 15-18 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو نه دي مهار سوي.
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي، موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو. موږ بارانه چې سیلاب اوبه مخه باید ونیوسي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې سي او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي، اوس 15-18 متره ته رسېدلې، ټیټه کړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیری کاریزونه وچ شوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیری سیمې هوارې کرنې ته برابرې او د اوسېدونکو ډیری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې 24 واړه او غټبندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د نورستان برګ مټال ولسوالۍ کې د 20 میلیونه افغانۍ په لګښت 40 پروژې بشپړې شوې. په دغو پروژو کې د سړکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامله ده. نور جزئیات زموږ همکار راکوي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګ مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې 40 پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار مؤسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 46 د سړک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3,500 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3,48 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت غذایی بستی ویشل شوي.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګ مټال ولسوالۍ اوسېدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو له پامه غورځول شوي وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
40 پروژې هغه کې څه کانالونه او څه سړکونه، پپړه او برګ مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتره او پپړه تقریبا 4 کیلومتره سړک او منظم نوي سړکونه جوړ شوي دي. دغه نالاوه، ټټي، پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلي کې هم سړکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګ مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده. چې د بدخشان چترال کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او سیدونکې د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
درنو اوریدونکو د رادیو تر څنګ زموږ خپرونې زموږ پر ویپاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کم پښتو نیم ساعته خبري مجله هم دلته پاتې